مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین 3 بجې په خبرونه کې زه ګل آیاز او انیس اجمل درته هر کله وایو. په روانه غړې کې د قوالی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درکړو. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم تاسو لپاره لرو. په اول خبرونه له انیس اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. امریکا او اتحادیانو یې په شام د مبینه کیمیایي حمله پر د عمل کې هوایی بریدونه پیل کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي په پاکستان کې د ټولو قومونو ته یو شان حقونه ورکړل شي او د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رایو ورکوونکو د نوم لیکنې عمل پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل. امریکا او دغه اتحادیانو فرانس او برتانیې نن سهار وختي په شام د اغه مبینه کیمیایي حمله پر د عمل کې هوایی بریدونه پیل کړي دي چې پکې 13 نه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د شامی حکومت پر اغه سیمو یې د مخصوصو حملو حکم ورکړی چې کیمیایي وسلې جوړوي. 13 ورځ نه وخته ولسته په وینا کې ولسمشر ټرمپ د شام ولسمشر بشار الاسد د یو بدماش او ظالم په توګه یاد کړ او زیاته کړه چې هغه به د اپریل 2 نیټې د شام په دوما سیمې د زهرجنو ګیسونو د مبینه حملې لوی قیمت ورکوي. ولسمشر ټرمپ سیاته کړه:
زما هیوادوالو، لږه شیبه مخکې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته مې امر وکړو چې د شام د امیر بشار الاسد پر هغه کیمیاوي تنصیباتو بریدونه وکړي چې د کیمیاوي وسلو جوړولو صلاحیت لري. دا له فرانس او برتانیا سره په ګډه عملیات دي چې دا وخت روان دي. موږ د دې دواړو مننه کوو.
بلخوا تاس او انټرفاکس خبری ادارو ویلي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین په شام کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا یې د یو خودمختاره هیواد ضد د جارحیت عمل بللی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي ویلي د پاکستان د آئین تر مخه د په هیواد کې میشتو ټولو قومونو ته یو شان حقونه او ټولو صوبو ته په خپلو وسایلو کې پوره برخه ورکړل شي. نوموړي 13 ورځ د سوات په چالیار سیمه کې غونډې ته وویل د پښتنو سیمه ډېره شتمنه ده خو واک یې له بل چا سره دی.
پاکستان د پښتون، پنجابي، سندي، بلوچ او سرایکی ګډ کور. موږ یو د بل سره په ګډه شریک شوی. دلته څوک بادار او څوک غلام نه دی. تازه نه یې فتح کړی. دا پښتونخوا وطن دا پر ما ګران دی. دا زما مور ده. و دې ته په غلط نظر نه ګوري.
محمود خان اچکسی دا هم ویل له پخانی وزیر اعظم نواز شریف سره سیاسي ملاتړ زکه کوي چې هغه د جمهوریت لپاره غږ پورته کړی دی او د ولس بغیر هیڅ یو اداره دا حق نه لري چې نواز شریف نااهله وګرځوي. د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلیمان څوکۍ ته د نه منتخب کېدو لپاره نااهله ګرځولی دی. په اسلام آباد کې خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په خبریالانو د تشدد مخنیوي دی وکړي. دوی دا غوښتنې پرون په مظاهره کې وکړي چې د جاګو په نوم د خبریالانو د حقونو یو تنظیم کړي وو. پکې د مختلفو ټي وي چینلونو سره کار کوونکو خبریالانو د حقونو دفاع کوونکو برخه واغسته. د خبریالانو د حقونو د جاګو تنظیم مشر او خبریال مطیع الله جان ویل حکومت په خبریالانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
له بده مرغه په پاکستان کې چې کوم سیاسي حکومت دی نو هغه ډېر کمزورې دی. نه خو په خبریالانو حملې ودرولو کې کامیاب شو او نه یې هغه چا له سزا ورکړه څوک چې په خبریالانو حملې کوي. ښکاري داسې چې کوم خلک په دې حملو کې ککړ دي نو هغه د حکومت نه هم زیات زورور دي.
د مظاهره کوونکو وینا وه چې په تیرو دوو اونیو کې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د خبریال زیشان بټ د وژنې ترڅنګ د پنډې میرپور او دیرکوټ سیمو کې په خبریالانو بریدونه شوي دي. د مردان عبدالولی خان یونیورسټي د بشل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړي تلین په غونډه کې د بشري حقونو فعالانو یو سل بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي. د مشال خان د تلین په مناسبت او دغه لپاره د انصاف غوښتو په مقصد پښتنو خزینه مدني فعالانو د جمعې په ورځ په پېښور پرېس کلب کې یو غونډه هم جوړه کړې وه. بلخوا د مې په 13 نیټه به د مشال خان د تلین لمانځلو لپاره به د سوابې په سیده کلي کې یوه لویه غونډه کېږي چې د انتظام لپاره د مشال فورم کمیټي هم ټاکل شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو لپاره لننه د هیواد په ټولو ښارونو کې د رایو ورکوونکو د نوم لیکنې عمل رسمن پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په 34 ولایتونو کې به د نوم لیکنې شاوخوا 1500 مرکزونه پرانستې وي. د دغه کمیشن یو مرستیال معزالله دولتي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د رای ورکوونکو د خپلو تذکرو له مخې رجسټرډ کیږي. دولتي دا هم ویل چې د نوم لیکنې پروسه به په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا په ولسوالیو او کلو کې ترسره کیږي چې هره پروسه به یو میاشت وخت نیسي. د روس د پارلیمان یوې ډلې وړاندیز کړی دی چې د امریکا له لورې د تازه بندیزونو پر رد عمل کې دی د هیواد د سامانونو په درآمداتو بندیز لګول شي. د پارلیمان مرستیال سپیکر ایوان ملنیکوف پرون ویلي چې دا حالات اقتصادي اړیکې هم محدودول شي. د قانون په مسوده به راتلونکې اونۍ په پارلیمان کې بحث کیږي، خو دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا قانون به په اوسنۍ بڼه کې منصور کړل شي او که نه. کرملین ویلي تر اوسه وړاندیز شوی قرارداد لوستی نه دی، خو دا د پوهې وړ ده چې د پارلیمان غړي رد عمل غواړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویلي د واشنگټن لخوا د بندیزونو په بدل کې د مسکو رد عمل به د روس ګټو ته زیان ونه رسوي. او اخیری خبر دا چې د اسرائیل پوز ادا کوي چې دوی یو بې پایلټ الوتکه چې په هغه هیواد د حملې په هدف د 13 فروری په میاشت کې د اسرائیل په هوایي حدونو کې وشتلې ده. اسرائیلي پوز نن ویلي په دغه الوتکه کې بارودي موادو په دوی د حملې هدف یې لرلو. زیاتوي چې د فروری په 10مه د دوی جنګي هلیکاپټرو دغه الوتکه غورڅولې ده او دا شنې د ایران دغه ممکنه حمله ناکامه کړې ده. اسرائیلي پوز دا هم وایي دا لومړی ځل دی چې ایران په هیواد د نیغ په نیغ حملې هڅه کړې ده. د خبرونو پای.
قدرمنو ورکو خبرونه مو د مشال اړینو واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. کچره صدر روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. امریکا او د دوی اطلاعاتي هیوادونو په شام کې په کیمیاوي تنصیباتو بریدونه کړي. د امریکا ولسمشر وایي د بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلو تنصیبات یې په هدف کړي دي.
With the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د اساسي قانون د لاندې ټولو قانونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شو.
د دې ثبتنام عمده ځانګړتیا دا ده چې د رای ورکوونکي او د رای د ورکونې د مرکز مستقیم تړاو ټاکي، یعنی بل ځای کې بیا رای نشي ورکول.
په سروي پروګرام کې پښتنه مدني فعاله کینزا اقتدار میلمنه ده.
څنګه بچپن نه ما به کارونه کول چې چرته به مې مشکلات کتل څوک لکه 14 عمر نه چې چرته به مې څوک مشکل کې کتل ما به کوشش وکړم چې مدد یې وکم.
دویمه اونیزه خبرونه جمهوریت هم تاسو لپاره لورو. په روانه غړي کې شننی او تبصرې هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمنه اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په شپه ناوخته اعلان وکړ چې د شام د کیمیاوي وسلو جوړولو پر مرکزونو یې هوایي بریدونه کړي دي. د دې په خبره د ده په خبره برتانی او فرانس سره په ګډه دا هدفي بریدونه به تر هغې پورې دوام لري چې تر څو شام د ډلهیزو وژنو لپاره د کارول کیدونکو کیمیاوي وسلو استعمال نه وي بند کړی. ټرمپ پر روس او ایران دواړو هم غږ وکړ چې د اسد د خطرناک او قاتله رژیم مخه ونیسي. نور تفصیل به د اسرار علم په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د شام د کیمیاوي وسلو جوړولو په تنصیباتو یې بریدونه پیل کړي. د ده په خبره د برتانیا او فرانس سره په ګډه دا هدفي بریدونه به تر هغو بې ځنډه ترسره کیږي تر څو چې شام د دا قسمه ډلهیزو وژنو لپاره د کارول کیدونکو وسلو استعمال نه وي بند کړي. بېګانه وخته امریکایي ولس ته په خپله وینا کې ډونالډ ټرمپ وویل:
زما هیوادوالو، لږه شیبه مخکې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته مې امر ورکړو چې د شام د امیر بشار الاسد پر هغه کیمیاوي تنصیباتو بریدونه وکړي چې د کیمیاوي وسلو جوړولو صلاحیت لري. دا له فرانس او برتانیا سره په ګډه عملیات دي چې دا وخت روان دي. موږ د دې دواړو مننه کوو.
of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both.
ټرمپ هوډ څرګند کړ چې شامی ولسمشر با په 8 اپریل د خړی مبینه زهرجن ګیس حمله لپاره غټ قیمت ادا کړی. په دوه مخارګوټي کې شوې دی برید کې لږ تر لږه 340 ملکی وګړي وژل شوي وو. ټرمپ روس او ایران دواړو غږ وکړ چې د اسد خطرناک او قاتل رژیم مخه ونیسي. نن شپه زما د هغه دوو هیوادونو لپاره هم پیغام دی څوک چې مجرمه اسد رژیم ته د ملاتړ مالی مرستو او وسلو ورکولو لپاره غټ ذمهوار دي. ایران او روس ته زه دا وایم کوم هیوادونه به وغواړي چې د بېګنا سړو ښځو او ماشومانو وژنې سره ځان وتړي. دا نړۍ قانونه به پر دې ارزول کیږي چې له کومو هیوادونو سره ملګرتیا لري. هیڅ یو هیواد د ډیر وخت لپاره له بدماشو ظالمو او وژونکو ریاستونو سره په مرسته کولو نشي کامیابېدی.
In the long run, by promoting rogue states, brutal tyrants.
ډونالډ ټرمپ وویل چې وروستۍ ټولوجنه د یو خطرناک رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو په پرله پسې استعمال کې زیاتوالی ښایي. بیګا چې کله ټرمپ امریکایي ولس ته وینا کوله نو هغه وخت په دمشق کې د چاودنو آوازونه اورېدل کېدل. د شام ټلویزیون وویل چې پوځ یې د جنگي جازونو ضد میزایلو په کارولو سره ځواب ورکوي. امریکایي ولسمشر وویل چې د شامي ولسمشر لخوا یو کال مخکې د شوې کیمیاوي حمله په ځواب کې اهم د هغه وخت د هوایي بریدونو ترسره کولو امر کړی وو. په دغه برید کې شاوخوا 100 ملکی وګړي وژل شوي وو. ټرمپ زیاته کړه چې د شامي ولسمشر لخوا پر خپلو خلکو د پرله پسې بریدونو وجه دا ده چې روس په دې کې ناکامه شوی چې خپل اتحادي اسد د 2013 کال د هغه تړون پابند وساتي چې هدف یې له ټولو کیمیاوي وسلو څخه لاس اخیستل او تباه کول وو. نوموړي زیاته کړه باید اوس روس پریکړه وکړي چې د اسد د اوو کالو له خانه جنګۍ سره د خپل ملاتړ په دوام ورکولو په تیاره لاره لاړ شي یا د اسد مخالفه مهذبه قانونو سره ملګری شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمنو اوریدونکو تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې یو بل کس پولیسو ته په جسماني ریمانډ سپارلی دی. په دې مقدمه کې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی افسر او لس نور کسان د اپریل تر 28 پورې د پولیسو په جسماني ریمانډ دي. د نقیب مسعود د وژنې مقدمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. په دې مقدمه کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی په دې اړه نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د کراچۍ د پولیسو افسر اس اس پی ډاکټر رضوان د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه کې ککړ یو بل کس شرجیل فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت ته د جمعې په ورځ وړاندې کړي. شرجیل د شاه لطیف تانی مفرور اس ایچ او امان الله مروت ساتونکي دي. د ترهګرۍ ضد عدالت شرجیل پولیسو ته د اپریل 28 پورې په جسماني ریمانډ حواله کړی دی. تر دې مخکې هم دغه عدالت د مارچ په 28 د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راو انوار یوې میاشتې لپاره په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلی وو. عدالت په هغه وخت کې پولیسو ته امر ورکړ کړی وو چې د مقدمې بلې اورېدنې کې رپورټ وړاندې کړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي چې د نقیب الله مسعود په مقدمه کې هغه شان پرمختګ نه دی شوی چې څرنګه پکار وو. د زیاته کړه چې راو انوار په کوم ډول عدالت ته راغلی هغه تر اوسه پورې معمه ده.
یو غلطونه مخکې دا چې څنګه راو انوار چې د چا په نگرانۍ کې دا د انکاونټر شوی او هغه یو خو چې دی هغه غریب او هغه هیڅ پته نه لګېدا هر شا ته پته وه چې بې دې کوم ځای کې دی او بیا چې دی سپریم کورټ په یو مخ دې ته حکومت ته دا خبره کوله چې بې دا سړی راواله او بیا هغه اچانک د هغه په عدالت کې نمودار کېدل او عدالت ته راتلل او په کومې طریقې باندې عدالت ته هغه راغی هغه ډېر زیات سوالونه چې دی د صحافیانو په ذهن کې را پیدا کړل چې دی په کوم توګه باندې دی عدالت کې را نمودار شو.
د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راو انوار د 28 کلن وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچۍ کې د جنوري په 3 تختول شوی وو او مړی د جنوري په 14 په ښار کې وموندل شو. په هغه وخت کې راو انوار ویلي وو چې نقیب الله مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودو او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شو خو وروستو عدالتي پلټنو د هغه اعدام ناسمې وبللې او وی خودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. کله چې موږ د پاکستان سینټ پرون قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د اختیار غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی دی، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند غړو په دې بل د رای ورکولو پر مهال احتجاجن واک اوټ کړی دی. دا چې یاد ګوندونه ولې د دې مخالفت کوي او سیرونکو په دې اړه سوي نور تفصیل درته منور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د سینټ د غونډې پر مهال قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو بل منظور کړل شو، خو د دې بل په اړه د رای ورکولو په وخت پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوندونو غړو د احتجاج په توګه له سینټ نه واک اوټ کړ. دغه بل د جمعې په ورځ د قانون وفاقي وزیر بشیر ویرک د سینټ ټولو غړو یعنی هول سینټ کمیټې ته وړاندې کړو چې په اکثریتي رایو منظور کړل شو. په دې اړه د باجوړ نه د سینټ غړي هدایت الله مشال ریډیو ته وویل بعضې سینیټرانو په دې بل اندېښنې څرګندې کړې، خو اکثریت د دې بل په حق کې رای ورکړې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دا بل د فاټا د ولس د خوخي خلاف دی او قبایل یې نه غواړي.
نن فاټا د آزاد پښتون قبایل یو نه کړه باندې د په تاریخ کې د دوی لپاره تر ټولو نن تور ورځ ده. په دې باندې چې په دوی باندې هغه پارلمنت سره اختیار هم نه لري، دا چې کل تو وڅ دې درې شپږ و چې دې کم سب کلاس دې د دې مطابق هیڅ اختیار نه لري چې قومي اسمبلی او سینټ د پاکستان پارلمنت دوباره کې تسلا وي. دا د عین برخه ده او له بدقسمتۍ په دې کې په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جمعیت علما ماسې وه نور ټولې پاچاهانې په دې جرم کې شوې. په دې جرم کې دا د غیر عیني ماورای عین کار څو د پاچا د ولسو لپاره کې.
بلخوا په قامی اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړی قاری محمد یوسف وایي دوی له دې وړاندې په قامی اسمبلی کې هم د دې بل مخالفت کړی وو.
سپریم کورٹ باندې خو خود نشته ځکه چې دغه فالټ الریډی چې دغه سره د مرکز سره نو کدا بل د دې حدا پورې راغلی نو په دې اعتراض جمعیت کې نه غنه کوو نو لیکن چې د پېښور های کورٹ شو نو وګوره چې دا زموږ موقف دا دی چې د پېښور های کورٹ هغه مسایل چې دغه ورزي چې هغه ششن نه چې دغه غزي نو اوس نو سیول کورٹ ته دی نو سینر سیول کورٹ ته نه هم دې کوي چې د پېښور های کورٹ تاسو دوی له څنګه چې دغه کوي چې لا د امام فیصله نه ده شوې دا د سوبي حسنه ده هغه کې اصولي موقف دی.
د قبایلی سیمو په اړه د یو سیړنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وای په پارلماني کارویانو کې ډېرې کمې موقع داسې راځي چې په یو مسله ټول غړي متفق شي، نو ځکه د دې بل مخالفت لوی خبره نه ده. نو موړې وای
دا خو جمع حسن دی چې هلته کې اختلاف رائے خو ضروری نه ده چې یو بل داسې چې په هغې باندې ټول کام چې دی هغه متفق شي، نو هغې کې اختلافات ضرور دي، خو د هغې مطلب هرگز دا نه دی چې یو پروسه چې هغه ډېر خلک د ملک ډېر خلک یې غواړي هغه دی د چا یو څو کسانو په وجه باندې چې کوم دی هغه د ځنډ ښکار شي یا دی هغه اول شي، ځکه چې دا آفټر آل چې کوم دی د فاټا د خلکو خبره ده، د هغې د عمومي انټرسټ خبره ده. نو چې کله ګوندونه زیاتره ګوندونه مین سټریم ګوندونه چې دی پاغه باندې اتفاق کوي، خلک پاغه باندې اتفاق کوي، آرمی او پولیټیکل لیډرشپ پاغه باندې اتفاق کوي، پس خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی د دې په حواله باندې قرارداد پاس شوی دی، زما په خیال په دې لپاره ډېر لک سپیس پاتې کیږي چې د سره بیا څو اختلاف وکړي.
دا بل چې له قامی اسمبلی په جنوري کې د منظورېدو وروسته سینټ ته وړاندې کړل شوی وو، که د هیواد ولسمشر یې لاسلیک کړي نو د آئین برخه به وګرځي او تر مخه به یې د سپریم کورټ او پېښور های کورٹ اختیارات قبایلی سیمو ته وغځول شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال اوریت تاسو وګورئ چې کډرمو دونکو پورن په پیښور او ثوابه کې د عبدالولی خان پونتون د وجل شو زدهونکې مشال خان لومړی اتلین ون منزل شو ورته مهال د مدني ټولنو فعالانو غوښتنه کړې چې د مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته دی سزا ورکړل شي او د هغه د کورنۍ سره د انصاف وشي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو
د مشال خان د تلین په مناسبت او داغه لپاره د انصاب غوښتو په مخه پښتنو خزینه مدني فعالانو پرون په پیښور پریس کلب کې یو غونډه را جوړه کړې وه. په پیښور کې د سیول سوسایټي ارګنایزیشنز تر سوري لاندې دغه غونډه تکړه قبایلي خویندو، اویر ګرلز، د هوا لور لاس، وومن اکشن فورم او فیمینست فرایډی نومي تنظیمونو ترتیب کړې وه. د غونډې په اړه د هوا لور په نوم د یو تنظیم استازی میشا کلسوم مشال ریډیو ته وویل
دا نن خو مونږ مشال خان د پاره یوځای شوي وو، ځکه چې یو کال تیر شو هغه هلک ته اوسه پورې داسې څه انصاف نه دی میلاو شوی چې مونږ ووایو او مونږ خوشحاله شو چې زمونږ معاشره کې داسې یو واقع وشوه او هغه کس ته انصاف میلاو شو. مستقبل کې به داسې څه واقع پېښ نه شي.
د عوامي نشتلګون لخوا د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې پرون خزینه فعالانو ثوابه ته سفر وکړو او هلته د مشال خان د کورنۍ سره غمرازي وکړه.
داسې وخت راغلی دی چې زمونږ د معاشره لکه داسې ښکاري چې اوده ده چې ظلم او جبر خلاف اوده درېږي. نو مطلب دی چې د دې ژوند به بیا څه دغه مونږ تلیو دوا دپاره مور پلار سره میلاو شو، خویندو سره میلاو شو، یو کوچایي سره سالیډاریټي وکړو، دوا وکړو او وګورو چې د هغه یا مسلې چې کوم دي هغه په میدان کې مونږ ټول ولاړ یو. خو یوازې اقبال لالا خدا ذمہواري نه ده، کنه دا خو زمونږ د ټولو ذمہواري ده.
د چاپیرچل په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشري او وکیلې سنا ګلزار پر دغه مهال مشال لیډو ته وویل چې عدالتونو د مشال خان په مقدمه کې لا د انصاف غوښتنې نه دي پوره کړې.
دا خو بمون زکه وی چې په میرټ باندې زکه نه دی، زکه چې په هغه کې ډیر خلک ملوث شو، پای کې زیاتره رها شو، یو تر کې سزا موت شو او نور څه کم دي، نو هغه ته ډیفرنٹ پنیشمنت څه کم دي، نو هغه ملو شو. نو وای وا موږ بدا وایو چې په میرټ باندې کو دا ونه پکار دا و چې ټولو ته سزا موت شوه.
د ثوابه په زیده کلی کې هم د مشال خان تلین ون منزل شو. بلخوا د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پوهنتون انتظامیه زده کوونکو او استادانو ته ویلي چې د مشال خان د تلین په مناسبت د غونډو را جوړولو نه ډډه وکړي. مشال خان د کال 2018 د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې بلوګرو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې وو، خو وروستو د پولیسو په پلټنو کې دا موندل شوی وه چې هغه هیڅ مذهبي سپکاوی نه و کړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
درنو ودونکو تاسو ته مشال اړیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس که تاسو فیسبوک پاڼه لري یا ټوئیټر پاڼه لري نو هغه د لارې هم د مشال اړیو پاڼه خوخه کوي. تازه رپورټونه، ویډیوګانې، ونیز خبرونه تاسو او تازه خبرونه هم تاسو لوستل شئ، کتل شئ او اوریدل هم شئ. ساسې پام نور رپورټونو پر لور راګرځوم او تاسو لپاره څنګه موږ در سره ژمنه کړې و چې په روانه غړي کې دوه اونیز خبرونه هم لرو، خو دا غنه وړاندې تاسو لپاره دوه رپورټونه لرو او د خبرونو لنډیز به هم اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سوات کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي دي که د اساسي قانون د لاندې په پاکستان کې د ټولو قانون یو شان حقوقونه ومنل شي نو د هیواد ډېرې ستونزې به ورسره هواري هم شي. نور تفصیل به لاسي مینه د مشال اړیو خبریال په دې رپورټ کې وو.
سوات خوا ذخیره چالیار کې یوې ولسی غونډې ته د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وویل چې موږ د هر ظالم په ضد یو او د هر مظلوم سره ولاړ یو. دوی وویل چې د پښتنو سیمه ډېره شتمنه ده، ولې واک یې د بل چا سره دی؟
د دریابونو وطن، د سرو زرو وطن، د بهترینو کانو وطن، د جواهرو وطن، د بهترینو ځنګلونو وطن یې ماته راکړی دی. دا نو نشي کولای، دا ستا غر دی، سنبھالې که کنه؟ دا دې دریاب دې سنبھالې کا، هغه دې اباسین دې سنبھالې کا، دا دې ځنګلونه دې سنبھالې کا، دا دې واورین دې هغه دې دا سنبھال کا، همت وکا.
محمود خان اچکزئی زیاته کړه چې دوی په دې وطن کې د هر قام احترام کوي او د ټولو قامونو په وسیلو د پاکستان آئین مطابق اختیار غواړي.
زموږ د کام پر نعمتونو به زموږ د کام آئینی حق نه د پنجابي سره بدی لرو، نه د سندي سره، نه د چا پر بلو سره، نه د چا سرایکی سره. د چترال نیولې تر سیوی بیا تر شمنه نیولې بیا تر کومه ځای د خواري پښتونخوا چې کوم نعمتونه دي دا د دنیا په هر قانون زموږ د بچانو حق.
محمود خان اچکزئی وړاندې وویل چې پښتانه زورولای شوي دي او دغه حساب به غواړو.
تا زه وژلی یم، تا زه به عزته کړی یم په څه باندې؟ ما د چا پلار وژلی؟ که زه د یورین سمګلر یم ما فانسي کا، که زه د چا په کور دننوتلی یم ما مړ کا، که ما د چا مور وژلې ده وړی مې ما مړ کا. خوشې دې ټوپک را اخیستی و د دې غره تر هغه غره پر ما دې زلزله جوړه کړې وه. ستا پلار به حساب راوړي، دنیا به حساب راوړي، خامخا به راوړي.
محمود خان اچکزئی په خپله وینا کې وړاندې وویل
په داسې پاکستان کې چې په هغه کې ته زما او زما کام غلام ساتې، په دا کې چې هر پښتون اوسېدو ته تیار وي، د هغه یې په مخه شه، زه خو یو ورځم ولک یو اوس.
محمود خان اچکزئی په دغه مهال په اردو ژبه کې د ملک په سیاسي حالاتو اوږده تبصره وکړه چې پکې وویل چې دوی په دې وطن کې د جمهوري نظام مرسته کوي او هیڅ چا ته دغه اختیار نشته چې په دې عمل کې مداخلت وکړي، د ولس د رایې احترام دې وکړی شي. په دغه مهال د سوات نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوښتل چې دمدونکو د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. د نوملیکنې د بهیر په اړه نور تفصیل به له سیمینار د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په راپور کې واورو.
د ټاکنو لپاره د نوملیکنې دا لړۍ د شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې پیل شوه او نږدې یو میاشت وروسته به دا بهیر ولسوالیو ته هم وغځول شي. په ختیځ زون کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ذبیح الله وګړی وویل چې په جلال آباد ښار کې به 20 مرکزونه چې د ښځینه او نارینه و لپاره به بیل بیل محلونه ولري د نوملیکنې په پار به د یوې میاشتې لپاره پرانستی وي. دې زیاتوي چې هر هغه څوک چې په کوم مرکز کې د ټاکنو لپاره نوملیکنه کوي هلته به خپله رایې هم کاروي.
د ټاکنو کمیسیون لخوا چې هغه مراکز چې زمونږ ټیمونه پکې عملا کار کوي هغه ټیمونو ته ورځي، خپله تذکیره به ور وړي او په هغه ځای کې چې انتخابات په ورځ باندې رایه ورکوي په کوم مرکز کې د هغه مرکز کې به ثبتنام کوي. د دې ثبتنام عمده ځانګړتیا دا ده چې د رایه ورکوونکي او د رایه د ورکونې د مرکز مستقیم تړاو ټاکي، یعنی بل ځای کې به رایه نشي ورکوي.
دی وایي چې په حصارک، اسکمینی او شیرزادو ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم شته دی. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري چې ګوندې د نوملیکنې پر مهال له امنیتي ستونزو سره مخ نشي، خو د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل ډاډ ورکړ چې په جلال آباد ښار کې د نوملیکنې ټولو مرکزونو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ټولو مراکزو امنیت زموږ د اتلو وسلوالو ځواکونو لخوا په ډیر جدي ډول سره او په بشپړ ډاډ او اطمینان سره نیول شوی دی. زه په خپلو درنو هیوادوالو غږ کوم چې هغوی چې د طبیعت تذکیره نه لري له هر څه لومړی د طبیعت تذکیرې واخلي او بیا د نوملیکنې مراکزو ته تشریف یوسي تر څو د ټاکنو له بهیر څخه بې برخې پاتې نشي.
دی وایي تر هغې چې د ننګرهار په ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېږي د دوی امنیتی ځواکونه به هڅه کوي چې په هغه ولسوالیو کې هم د نوملیکنې مرکزونو پرانستلو ته زمینی برابرې کړي چې اوس پکې امنیت د ډاډ وړ نه دی. په ننګرهار کې په غټ شمیر کې خزینه د هویت تذکیرې نه لري. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په کورنیو غږ کوي چې د خپلو کورنیو میرمنو ته تذکیرې واخلي او د ټاکنو لپاره پرې نوملیکنه هم وکړي.
پورونو می هم یو غږ دی چې ورونه باید خپل خویندو میندو میرمنو ته دا زمینه مساعده کې چې هغه په نوملیکنه کې برخه واخلي او واخلي چې تذکیرې واخلي.
په ختیځ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ټول ننګرهار کې به د نوملیکنې لپاره 455 مرکزونه پرانستل شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره به ټاکنې د 1409 لمریز کال د میزان په 28 نیټه ترسره شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه په دویم لمه کې تاسو لپاره دوه اونیزی خبرونی لرو خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین درې نیمې بجې انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور
امریکا د اتحادیانو فرانس او برتانیې نن سهار وختي په شام دغه مبینه کیمیایي حملې پر دې عمل کې هوایي بریدونه پیل کړي دي چې پکې تېره اونۍ لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی چې د شامي حکومت پر هغه سیمو یې د مخصوصو حملو حکم ورکړی چې کیمیایي وسلې جوړوي. په کراچۍ کې راتراګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسیح په مقدمه کې یو بل تورن تن شرجیل فیروز پولیسو ته په جسماني ریمانډ سپارلی دی. پاکستانی رسنۍ وایي راتراګرۍ ضد عدالت شرجیل د اپریل تر 27 نیټې پورې پولیسو ته په جسماني ریمانډ حواله کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي ویلي د پاکستان د آئین تر مخه دی په هیواد کې مشتو ټولو قومونو ته یو شان حقونه ټولو ثبو ته په خپلو وسایلو کې پوره برخه ورکړل شي. نوموړي تېره ورځ د سوات په چالیار سیمه کې غونډې ته وویل د پښتنو سیمه ډېره شتمنه ده خو واک یې له بل چا سره دی. په اسلام آباد کې خبریالانو له حکومته غوښتنه کړې چې په خبریالانو د تشدد مخنیوی دې وکړل شي. دوی دا غوښتنې په نوم په هغه مظاهره کې وکړې چې د جاګو په نوم د خبریالانو د حقونو یو تنظیم کړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو لپاره له ننه د هیواد په ټولو ښارونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې عمل رسمن پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په 24 ولایتونو کې به د نوم لیکنې شاوخوا 1500 مرکزونه پرانیستي دي. د روس ته پارلمان یوې ډلې وړاندیز کړی دی چې د امریکا له لورې د تازه بندیزونو پر دې عمل کړي د هېواد د سامانونو په درآمدادو بندیز ولګول شي. او د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې دوی یو بې پایلټ الوتکه چې په هغه هېواد د حملې په هدف وه د تېرې فرورۍ په میاشت کې د اسرائیل په هوایي حدونو کې ویشتلې ده.
دا خبرونه لنډیز مو د مشال اړینو واورو ده چې انیس اجمل وړاندې کولو لږمنې سره سم اوس ور رسیدلې دي. په روانه نمای کې د دوه اونیزو خبرونو لومړی راځي چې پام کو د لومړی خبرونې سروې ته. دا خبرونه تاسو د نهې په ورځ نه خوني غوړېدلې وو او په دې پروګرام کې پښتنه مدني فعاله کینځه اقتدار عامل منه ده. خو سي درته په تکراری بڼه در خبرو د دا پروګرام تاسو لپاره ملي حمیرزاده جوړ کړی دی.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زملی حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لبنو ناکنزا اقتدار میلمنه ده. کینزا یو سیاسي او ټولنیز فعال ده. هغه د فاټا د ولس بنیادی حقوقو په تیر د خزو او ماشومانو لپاره کار کوي. هغه د فاټا سیاسي اتحاد غړی ده. ورته د هلو زلو کار په سر د فخری قبایل ایوارډ هم ورکړل شوی دی. کینزا د فاټا د خزو روزګار سکیم باندې کار کوي. سو د قبایلي سیمو خزه پخ په اودریږي او د کار کولو جوګه شي. د کینزا توجه د صحت او تعلیم په برخه کې کار کولو تمرکز ده. هغه د فاټا ولست خیر خګړې لپاره هم کار کوي او لومړی خزه ده چې د خزو د ووټ په حواله هم کار پیل کړی دی. تای ته په پروګرام کې ستړي مشه وایو. السلام علیکم کینزا.
وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ ټیک؟ امید کوم ټیک پوي.
بالکل ټیک ټاک. ډیره مهرباني کینزا او مننه کو چې تاسو موږ سره حصہ اخلي په پروګرام کې. څنګه تاسو؟ خپل خیر؟
زی زه خیمه. او تاسو ډیره مهرباني چې مالا می موخه را کړه چې زه خپل عوام ته د تاسو په ریډیو په غسره ز پیغام ورسوم.
چرته تاسو پاتې کیږي هلی زلی خو ما لند شانتي تعارف کې تاسو وی چې سیاسي هلی زلی دي. تاسو مدني فعال هم یې نو د اکټیویزم او د هر څه مکلن شروع کړو د طرف ته پام کلن شو.
مینا خو می دا عوام سره او دا هغه سره بچپن نه بچپن نه ما به کارونه کول چې چرته به می مشکلات کتل څوک لکه 14 سال عمر نه چې چرته به می څوک مشکل کې کتل ما به کوشش وکړم مدد ته وکم. بل چې کوم دا بچیان به تعلیم ته توجه نه و هغه ته به می دوی ته دا ویل مایندو ته چې تاسو یې سبق ته لګی او که تاسو ته کمی بشي وي اب زه در سره کوم مدد. په داسې ډیره بچیان وي چې اب ما سکولونو ته سرکاري سکولونو کې دا خلی کړی هغه سره سره بیا ما زندگی تیرې دل خو پاره کې ډیر اوتار چڑاو راغل نو مینه خو میوه خو بس د خپل هغه کې به د زندگی کې یو مور راغې چې بالکل زما زندگی بالکل د عوام د پاره می وقف کړی تا اوس. او بل خبره دا ده چې اوس زوایم چې خزي امپاور شي. خزي صرف د فیشن د حدره سره دوی ته ازادي نشي ملو. دوی ته د سی هغه ملو چې دوی ته صحت فسیلیټیشنز ملو شي. دوی ته د خپل आवाज او چټولو حق ملو شي.
دوی ته داسې هغه ملوش چې د دوی په لاس کې دومره پیسې چې دوی چاته محتاج نه وي. د دغه لپاره ما روزګار سکیمونه سټارټ کړي دي، هغه سره سره چې چرته ښځې چې کومې محنتي ښځې چې اوس هم زه چې کوم بنو ته تللی یم، افر ته تللی یم، ما د دوی سره ووټ اویرنس پروګرام سره سره د دوی مسایل وکتل. مسایل سره سره مې دوی چې چا روزګار کول شوکو نو هلته مې پیسې ورته انویسټ کړې دي، لکه دوی دکانداري هم کولی شي هلته په سټریټ کې، لکه بچیانو ته هغه لکه وړوکې وړوکې لیول باندې ما د څومره څو کسانو هیلپ وکړ. اوس مخې ته زما خواهش دی چې زه سلای سینټر خلاصې کړم.
تاسو ټولنیز کار دی او تاسو غواړئ چې بیا ښځې مخې ته راشي، هغوی د کار کولو جوګه شي، بیا بالخصوص د فاټا د ولس لپاره تاسو کار کوي که نه؟ کومه لاره چې تاسو خپل کړې ده نو دا لږه شانتې سخته تاسو ګڼې چې سخته ده، او که څنګه بیا ستاسو د کورنۍ سپورټ څنګه دی تر اوسه شروع کې څنګه او اوس څنګه دی؟
زه خو جی دواړو فیملی نه پالیټیکل یم، د ماما ممی فیملی نه هم، د بابا فیملی نه هم. زما نیکه شو د پیپلز پارټی نه بلونګ کو سیټډ ایم ان ای هم پاتې شو. خبره جی دا ده چې ماته ډیر مشکلات ول، ځکه چې زه په بنوندې علاقه کې داسې خاندان نه راوتل، زه فرست لیډی یم او په داسې مرکزي هغه باندې او د فاټا سره هم لینک کول. بیا په ما باندې دغه هغه سره حملې هم وشوې، تریکس هم راته ملاو شول، خو چې مینه یې وایي چې په مینه کې بنګړي خو ماتېږي، نو د خپلې مینې ډېره غو کو خپل زړه ته او خپل ولس ته مې وکتل. نو اوس پورې زه وایم چې څو پورې چې زه ژوندی یم دغې پورې به زه دوی ته خدمت کوم چې څومره زما د وسه کېږي. او اسپیشلی زه د فاټا خلکو کې ډېره انټرست لرم، او زه وایم چې دوی ښځې امپاور شي، ځکه چې په مونږ باندې ډېر زیات لکه اپریشنونه تیر شول، په مونږ باندې ډېرې سختیانې تیرې شوې، زمونږ ډېرې کندې خویندې دي، زمونږ ډېر یتیمانان بچی دي. نو زه وایم چې دوی دغه شانتي بچی، دغه شانتي خویندې چې مونږ په خپل سینه پورې نه ونیسو نو بیا به څوک نیسي. نو مونږ زه ځکه خپل ډېر زیات توجه فاټا ته ورکوم.
او تاسو د سیاست سره هم تړلی یا کنه؟ نو کوم ګوند سره ستاسو تعلق شته؟ کوم سیاسي ګوند سره؟
جی جماعت اسلامي سره زما تعلق دی. زه اوورال ټولو سره په ملکی کار کوم، ځکه چې زه وایم چې مونږ چې خلکو ته فائدہ ورسو.
تاسو څه ګڼئ؟ تاسو چې څه مقاصد دي، څه ارزو او خواهش لرئ تاسو په ژوند کې؟ د سیاست سره هغه تاسو فکر کوئ چې یو څه حد پورې مکمل دي شي، تاسو حاصلولی شئ؟
جی بالکل، ځکه چې که یو عوامي خدمتګار یو هغه وغواړي نو د عوام لپاره دغه شانتي مونږ د خلک که زه پارلیمنت ته چرته لاړم ماته خدای موقع راکړه او د بزرګانو په دواګانو سره، نو زه به اول د خواتین سره سره د خپل ورونو ته هم آواز اوچتوم. نو زه وایم چې ما په قلم کې دومره طاقت راشي چې زه د دوی آواز خو هم اوچتولی شم په پارلیمنت کې، او دوی ته زه هغه کارونه وکړم چې خلکو چې کم د سیاستدانانو نه نن سبا زړونه هغه شوي دي، مات شوي دي، چې دوی یقین راشي، ځکه چې سیاست زه د عبادت په تور کوم.
تاسو مطمئنه یې په سیاست کې چې د ښځو کومه ونډه ده او بیا د هغوی کوم کردار دی، په فیصله سازۍ کې د هغوی کوم کردار دی، تاسو خوشاله یې؟
زه په دا څومره پارلمنټیرینس چې دوی زه ډېر قدر کوم، دوی زمونږ لپاره ډېر قابل احترام دي، که خواتین دي او که مردانه نظام دي. خو خبره دا ده چې هغه شانتي امپاور نه کړی خواتین چې کومه شانتي مونږ ته کول په کار و، ځکه چې دوی ته به داسې فیسیلیټیشنز ورکول چې دوی خپل مټي ولاړې وه. ماته داسې نه دي فیل شوي چې دوی داسې څه د دوی لپاره کړي وي، اسپیشلی د فاټ خواتین ډېرې متاثرې دي.
صحیح. نو آی لپاره تاسو څه کوئ؟ څه ایجنډا شته؟ آی لپاره تاسو فعالیت کوئ؟ بیا تاسو وایئ چې
زه د میډیا په تھرو هم زه همیشه د خواتین لپاره مې آواز اوچت کړی دی، او باقي به هم اوچتوم د خپلې بچو د تعلیم لپاره، د صحت لپاره. تاسو به زما ټویټر هم کتلی شئ، چې اقتدار په نام چې دی، زما هر ځای کې زما دغه هغه یي چې زه د دوی لپاره هغه وکړم. خو خبره دا ده چې مونږ ته چې څومره فنډونه راځي، مونږ ته چې څومره زمونږ په بچو په نام باندې چې څومره سیزونه راځي، دوی ته نه پرووایډ کی، چې مونږ ته پکار چې مونږ ضلعي حکومتونه سترانګ کړو او هغه باندې چیک اینڈ بیلنس وساتو چې کوم مونږ چې بیسکس نیډز دي چې هغه دوی ته ورکیږي، خو هغه دوی ته نه ورکیږي. د دغې د وجې زمونږ د بچو تعلیم ډېر متاثره دی، د فاټا سره فاټا کې خو ډېر متاثره دی. داسې داسې ځایونه دي چې 2-3 کیلومیټر سره سکول نشته چې ما یې ویزیټونه کړي دي. هغه سره سره سکولونه ړنګ شوي دي په بمباریانو کې، په هغه کې اوسه پورې تعمیراتي کار نه دی په سټارټ شوی. بل چې کوم زه بنو اړې ته وګورم، هلته هم داسې سکولونه شته 1-1 کیلومیټر سره نشته، صرف سیټي خو نه ده کنه، ګوره مونږ به دیهات کلیو ته هم ګورو، نو په کلیو کې هم داسې فیسیلیټیشنز نشته. مونږ بچیانو ته د بجلی فیسیلیټیشنز نشته، مونږ ته د اوبو هغه نشته، مونږ ته د هلته د ناستي ویلډي ځای نشته، مونږ ټیچرز ټرین نه دي. داسې ټیچران هم شته چې تنخی علي او د دوی په ځای بلې بلې خلک دي کنه نو دغه باندې چیک اند بیلنس پکار دي زکه چې دغه سره دا هم یو کرپشن دی لکه مونږ وړو وړو خبرو ته چې سوچو کو نو مونږ چې مونږ په ډیسپلن روان شو نو ان شاء الله په پاکستان کې به د تعلیم هغه هم شي زمونږ بچي به هم تعلیم یافته شي زمونږ په لبه د هیڅ کمی نه زکه چې دا زمونږ د مستقبل ستاره دي
د فاټا د خزو د حالت خبره تاسو کوي چې تاسو یې لپاره کار کول غواړي چې د مخې ته راشي څنګه دا خزي چې دی د دوی ریسپانس څنګه دی تاسو پوزېټیو ریسپانس نه مثبت ریسپانس
زه چې تله او مکله د دوی دومره دواګانې دومره د غشې په ځان باندې یو اعتماد راغی ما ته ډیر خلکو سیویګانې راکړي ما ته یو چې مونږ دا کار زده دی مونږ دا کړای زده دا مونږ د سلای زده دا نو زه په انم خوشاله شوم چې ښا زمونږ خزي دومره تکړه دي خو ګوره دوی به لکه پالش کې دوی د پاره زه وایم چې خدای دې ماته طاقت راکړي زما په خلی کې دومره تاثیر پیدا کړي ماته دې خدای دومره همت راکړي چې زوی دې دوی تراش کم زمونږ قبایلی خويندې ډېر قابلیت دي زمونږ د کیپټیکی خويندې ډېر قابلیت دي اوس کول غواړي ځکه چې په دوی باندې ډېر تکلیفونه تیر شول
او ریدونکو ټلیفون کړي دا غوي ته وار ورکو بیا تاسو ته واپس راځي
بالکل
زمالیا قتلی سیما بلخ سلامونه درنخ زما جی پښتنه دوی خوري زیات خيسته او سرکل روان کړي دي چې کوم هغه علاقې خاص کر چې کوم ریهیبلیټیشن طرف ته روان دي او دغه جنگ ځپلې علاقې دي په دغه ځای کې ډېر زیات پټ پوټنشل پروت دی خاص کر د خزینو په مت کې چې هغه سلایې نکړایې نه کوي د دغه خلکو دا چې کوم مصنوعات دي وړې انډستری په شکل کې دا بل لوی مارکیټ ته څنګه راځي دوی سره پلان سره او دویم دا چې دوی پرس کده غلطه کې تاغه تعلیمي زده کړې چې کوم سکولونه دي یا هغه ته دوی وزټ کړي دي الته د پی ټی سی په نوم باندې کونسل جوړی شوی دی پیرنټ ټیچر کونسل د دې په منځ کې چې کوم مطلب کمیونیکیشن نه غدای چیرې دا ماشوم دل تک راواله دا داخل کا دا بدل ته سبق و یو داغه باقاعده چکم نو گورنمنت اغه چکم نو پیسې ورکې ټی ای ڈی ای جوړیږي دا قسمه پی ٹی سی چکم کونسل دی دا پتاغه لری پرتو سیمه کې سونه په حال دی داغه نو سونه مطمئن دی
زما خو چکم اگر روان کړي دي د خواتین روزګار وګوري د تعلیم وګوري کما په خپل بیهاف باندې روان کړي دي په خپل پاکټ باندې او اوس چې د روزګار سکیم ما سٹارټ کړي دي دا ما په خپل پاکټ او په خپل اغه باندې لکه دا می سٹارټ کړي دي او روزګار چې تاسو ول د خبرو کړي والدغي جواب درکم چې روزګار خو ګوره مونږ د یو دکان نه هم سٹارټ کولې شو مونږ خواتین ته دا هم هغه کولې شو چې تاسو کوم لکه بوتیک څنګه خلاص کی ما اوس چې کما دا اوس ویزټس ما وکړل پدا کې ما خواتین ته د بوتیک غوړ کړه هغه سره سره ما د دوی امداد وکړ او خواتین ته مې وویل چې کمی خواتین لکه په د بوتیک یا دومره تعلیمي افتنه دي تعلیم نشته نو څوک ځنه خزي دا بیک مسلې نو هغه سلای نه شي کولې او نه کړای کولې شي نو هغه ته مې وویل چې تاسو چې کوم دا نو لکه د سیزن خرڅول وی تاسو د اغه نه سٹارټ کی او چې دوی کومه د انډستری خبره وکړه چې دوی دا به مارکیټ ته څنګه راځي نو دا خو اوس په ما په پلان کې دی او دا زه اوس تاسو په میډیا په هغه باندې اوس نشم هغه کولی په دا باندې به بیا چرته خبرې کوو ځکه چې اوس ما کار سٹارټ کړی دی رورو د مارکیټ تر اترو د پاره ما اوس زه خپل پرسنل هغه به استعمالوم دوی ته به د سامان دلته مارکیټ ته زره او باس مودل ته ورته سیل کوم او هغه پیمنت به دوی ته زیو په دې کې به ډیسټریبیوټ کیږي بل خبره دا دوی وکړه چې دا کونسل چې جوړ شوی دی د خواتین د تعلیم دا اصل کې خبره دا ده چې دغه په نام فندونه واغستل شي خو هغه شانتي بچی فسیلیټیټ کیږي نه د ډیر معذرت سره زده خبره کوم
تاسو په مختلفو ټولنیزو مسلو باندې आवाज پورته کړی دی او بیا تاسو ته یو ایوارډ هم ملاو شوی دی نو دا ایوارډ د چادر کو سنگ ملاو شو کو باغی لګرنه
زما اصل کې ماته د بیسټ رائټر هم ایوارډ ملاو شوی دی د رائټر هم يم 2016 سوشل اکټیویست خدمت د طرفه ملاو شوې دي او چې کوم د کلچر شو هغه کې ماته ارګنایز یو هغه دي زمونږ د بچو هغه دي هغه ماته لکه د خطاب را کړی دي
دا اوس چې کلچر شو شوی و پای کې تاسو مې د ملاو شو
او جی
ها ها ډیر مبارک شه جی تاسو ته مبارکي وایو
ډیر مبارک زمای ما چې عوام د پر کار وشي چې په کومه طریقه هم وي ما ته کله بل ملاویږي او کنه ملاویږي چې خلکو ته کار وکم
لیکن تاسو په څه باندې وی او آیا دا تاسو خپل بلاګ باندې لیکل کوي څه خاص پیج دی کو اخبارونو نه لیکل کوي څنګه
پیله به ما اخبارونو ته هم کول او پیج باندې به با هم کول او هغه افغانستان ایشوز باندې مختلف پولیټیکل ایشوز باندې به با کول بیا چې د بچانو نشا آیز هغه شوی او هغه باندې می کړیو د پښتونخوا فلم انډستری حوالے سره می کړیو او اوس همې آرټیکل کزن نه لیکم خو لکه ټویټس په ذریعه زه حصہ علم په هر هغه کې.
تاسو چې د فاټا د خزو د ووټ باره کې څه هلې ځلې کړې دي که په لنډو ټکو کې پاغې هم لګ رڼا واچوي؟
ووټ اویرنس پروګرام ما سټارټ کړی دی. ووټ اویرنس پروګرام سره سره زه د هغې مسایل هم اورم چې کوم مسایل حل کېدلې زما په وس کې هغه زه هغه ټیم ورته هغه کوم خپلې لکه چې خپل سټاف ته وایم آیا ورته هغه کې پروسس کې وي هغې نه بعد د دوی پته وکړم. الحمدلله چې چا د شناختي کارډونو مسله وه هغه مې ورته حل کړې. هغې سره سره چې چا د اپریشنونو مسله وه امې د الله په فضل سره ورته حل کړل. بیا د ټی بي سي مې بچیو چې هغه علاج لکه مفت کو کېدل لپاره هغه کې مې هم کار کړدګي وکړه. اکثر ته ووټ ورکوي چې کم د ستاسو ته هر ټیم موجود وي او د ستاسو په خمی او په خوشي کې در سره
سي اوریدونکو لپاره بس تاسو لند پیغام سي.
زه دغه چې د ووټ حواله سره ما کم پیغام ورکړ چې ووټ هغه خلکو ته ورکوي. بل خبره چې زمانه د چا سره ګیلې یا سداسي امانه سغی نو ماته دی په زما په کینز اقتدار چې کوم پیج دی په هغه ان باکس دی ماته خپل ګیلر علیږي. او بل خبره دادا چې کدا چا مسائل وي او هغه زما دا وسی نو هغه سم مسائل دی لیکي او مسائل سره دی هغه چې چا سره مسله ده او څه مسائل دي ادي راته لیکي ځکه چې زنه خلک مسائل خو لیږي خو نمبر نه ور سره راکي.
ډیره ډیره مهرباني کینز اقتدار به بي ساسو خبرو ډیر خوند
نو تاسو هم ډیره مهرباني. سلام علیکم
او ریډونکو د تاسو نه هم مننه. امید کوم چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي. پر راتلونکو هفتو کې به نور ملمنه راځي دا غوي سره به خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
لږمن سره سم اوس وره رسیدلې ده د اونیز خبرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننې خبرونې کې به باوري چې آیا په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې د ټولو اقلیتونو او ښځو ښه استازیتوب کیږي او کنه. کنه کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ټولنې د ټولو هغو برخو د هیواد په کچه نمائندګي لپاره څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه د مشال اړیو خبریال په امیر ساحل د جمهوریت په نننې خبرونې کې څېړلې ده. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
جمهوریت
ستړي مشه. آیا د پاکستان په جمهوریت جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونه د فیصلې کولو په عمل کې وي او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او کڅنګه؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې خځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې خځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم خځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دی. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د هر جمهوریت هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي. خو بیا په همدې اساسي قانون کې ځینې داسې ماده شته دي چې د لګکۍ او د ښځو په اړه پوښتنې پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پاره خو چې کوم سیستم دی نو اوس هم په خپل ډېر فلور دی او هغه په وجه باندې د هغه هغه نمایندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي. که نېشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورلې ایښي دي خو هغه چې کوم دی هغه اواز پاتې کې رکشی دے ټولو اسمبلیانو کې.
په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه پروفیسر خادم حسین چې په دې ورستیو کې د وسلوالو او سختریزۍ د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وایي د پښتنو په ټولنه کې له سلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پرېکړې او ژوند برخول. خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطح هم ټول لګکي استازیتوب نه لري. دا وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي بلکې ژبني، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پورې چې د سماج خبره ده نو زما خیال دا دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم نو په دې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سنا څه شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجی فیصله سازۍ ایسا و او د کلتوري جون خو مکمل ایسو. کله راسي چې د پاکستان ریاست مینس ترغلې ده، نو په دې سیمه کې مذهبي اقلیتونه، د ژبي اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نمومي استازیتوب د اغې ډیر کم دی.
نو لګه کوي تاسو استازیتوب ولې نه ورکول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ ندې پوښتنې په جواب کې بشرا گوهر وای په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو لکه چا پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیب ساده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلې او موږ په پارلیمنت کې پوښتنه کړې ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرز او بل منیسټری به دغه ماینورټیز د پدې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرز والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده؟ دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی
خادم حسین وای د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږیز لسیزه فعال نه و. تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او په هغه کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشری او وزیر اعظم نشي ترلاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 هم دی هغه د قرارداد مقاصد وي او تر اوسه پورې هغه د دې خاموشه ایسو دی آئین او بیا په 1983 کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغه د وجه نه یو هغه کس هم د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناسته کم چې د ریاست د چلولو لپاره ضروري او کم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ور اخوا هم ځنې مفکوري د دې لامل بولي چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین ناروستو چې کومه مفکوره د تعلیم په ذریعه جوړه کړې شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجي ګوندو باندې مخ تر راغلي د جوړه کړې شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتلې شوې ده. په هغه کې په سماجي توګه، په کلتوري توګه او په ریاستي توګه د ژبې په حواله اقلیت، د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي، نسلي، ژبني یا جغرافي ای توپیرا د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي په سترګو وګوري.
د دې مولو د پاره اوس څنګه چې عوامي ناشته پاتې وګوري نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائټي هغه زیات امپورټنټ دی د هغه د مذهب باندې ډیسکریمینیشن نه دی پکارې، په جنډر نه دی، په سیکس باندې نه دی.
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه؟ دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته همره ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی. بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډېر کار کول پکار دی.
پاکستان ولا ډېر کار کوي اوس ډېر ځای نه داسي چې کوم کې نو کوم سند کې وګورو داسي علاقې دي چې چا سم میجورټي د بل مذهب والا خلکو دي، کمیونټیز دي، خو هغه څوک نمائنده نه شي وتول نه پارٹیاں انکریج کوي. هغه ووټ خو اچھے خپل یو پارٹی له یا بل پارٹی له دا هغه داسې پارٹی کې دننه د اوم د هغه څه داسې आवाज نه او بهر هم داسې نه نو پارٹیاں له زیات کار کولو ضرورت دی. بیا چې کوم زمونږ په آئین کې یا قانون کې ډیسکریمینیشن دی نو هغه ختمول غواړي.
تر وقفه ورسته خر اغلاست. تر اوسه مو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې لږه کیان زیاته ونډن لري. د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملہ کې ل نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي. آیا خځې په جمهوریت نظام او جوړښت کې همره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه؟ داسې نه ده. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته دا څوکۍ ورکول کېږي. کیږي، خو په نالیکل شوی بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دی ورکړل شوی. دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه، نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود.
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دی لیکل شوی چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغېستې کېږي همدا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو قاضی القضات د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی. نو دا یو قسمه تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن، هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسد ریاستي نظام جوړ شوی وي.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلي ژوند نه دی وتلی، او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړی دی یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغې هغه هسې نه کامیابیږي. د هغې د وجې نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیټریار کې چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجې نه او د مذهب د مختلفو قسمه توجیهاتو د وجې نه دغه یو غټه برخه د سماج چې کوم ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصي اخیستو جوګه شوې نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه، نو داسې هلې ځلې کړې وې چې ښځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوی دی چې ښځې په ډیسیژن میکینګ کې راولې شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د دې یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزرو سیټ باندې دې ډایرکټ الیکشنز وشي. او هغې به یو فائده دا کېږي چې ښځې به پخپله په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کېږي.
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی و، خو هغه منظور نه شو.
موږ ټول کېناستو، یو ډیبیټ او ډسکشن وکړه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغې کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز ایکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرل سیټس په ښځو لکېږي، مینیمم میکسیمم هر څه کېدای شي. او دا به داسې سیټونه وي چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې پارلیمنٹ کے سبمٹ شو آغا بل
دا عوامی نیشنل گوند غړی بشرا گوهر وایي یوازې په پارلمانی سطح نه، باید ګوندونه هم په خپلو آئینونو کې بدلون راولي او ښځو ته لا نوره ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارټیز چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دي چې هر لیول باندې اوس پارټای بل نه ډیسیژن میکینګ فورم دي خپل آئین مطابق، هغه کې هم د ښځو نمائندگی ډیره ضروری ده چې او هغه چې خپل آئین کې او کانسټیټیوشن کې هم هر پارٹی ترمیم وکړي چې د ښځو د یو مینیمم کوټه ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوي ښځو ته نه یوازې باید مخصوصه کوټه ورکړل شي، باید سیاسي ګوندونه هم ښځو ته د پریکړو کولو لپاره زیاته برخه ورکړي.
د انتخاباتو کې یو خبره اگر چې دا مهمه ده چې ښځې چونکې رسته پاتې شوې دي، نو هغه د لپاره کوټه پکار ده. اول درې دې شو بیا تیزی وش فیصد شو دغه سره اتفاق سره لرلی شي، خو دا بذاتی خود د ښځو په سیاسي عمل کې او په سماجي عمل کې د ګډون ضمانت نه ورکوي. د دې دوجنه دا ضروری ده چې سیاسي ګوندونه دی خزو په خپل غوندونو کې د فیصله سازه کې د شرکت لپاره لاري ګوتري خلاصي کې د لپاره انتظامی ادارې جوړ کی او زیات تعداد کې خزي ټیکټ والی او هغه براه راست انتخاباتو کې نو الابا په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د خزو فیصله سازه کې د ګډون ضمانت شي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې داسې نیمګړتیاوي موجود دي چې ټولو اقلیتونو او خزو ته پکې پورا استازیتوب یا نمائندگی نه ورکول کیږي، او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی، بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه به په بل موضوع وغږیږو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.